آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسالو پیغامونه راته پریخي له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع د غراز د جمی او سړی هوا مخابراتي ستونزو او نورو ټولنیزو مسالو په اړه پیغامونه په دې اونۍ کې راټول شوې دي یوې سروې موندلې چې افغانستان ته له پاکستان لخوا راتلونکي افغانان یا له هغه هیواد راشړل کېدونکي افغانان نوې سلنه کور او سرپناه نه لري په همدې موضوع مو له راستانه کړل شوی افغان سره چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اوسي مرکه هم کړی دا مرکه هم را سره ورېدلې شي د خبرونې په پای کې د ورکوښو عزیزانو د لټ پروګرام لاندې برخه هم درته لرو هله دا هغه هم را سره ووري خورازی پایل دا اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک احترامات ټول در اډو کارکونکو ته وایم په تلا دې وکړئ چې جوړ روغ بیا سره ته زه غواړم چې دا نړیوال باندې رغ وکم چې موږ مایبین بیخي په ډېر سخت ستونزو کې راګیر یو ماش نه راخیزي لغه خپل ادب واوړي زه غواړم چې دغه د موږ اکته دی وګوري چې هغه زموږ راکې لغه خپل اضافه خبره لا دی واړی نو کوم وخت سمو پرې لا دی شپږ میاشتې وخت پکې راولې نو دغه ته رئیس باندې غږ کوي چې وروره دغه د موږ مایبینو سره د ټیټه کومک وسي داسې مایبین دي چې له ډېرې سخته ستونزو سره مخ دي نو یو څو مایبینو اوس له راته وایي چې موږ بله لار نه لرو بیا مرګه مایسو ماش ته ورسو وخت مو پرې دی راوځنډی هیله کوو په نړیوال باندې دغه موږ مایبینو سره نو کومک وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدا پیغام دی امارات کی یو غټ خلیګاسته چې بے واسطه کار نه کیږي د خوار او غریب کار نه کیږي واسطه دولو د کار ډیر کیږي والسلام
سلامونه نکهله خپل کې شنو جوړ سات نو سې یو مې زلیو احمد واد د افغانستان خیم فلم په ایران کې سېم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کېږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورټ هم لري پولیس نیسي ځورایي او ډیپورټ کوي او هغه کسان چې په ایران کې ټاکنې لري نو هغو سره هم زیات ظلمونه کېږي او کسان چې برګې لري هېڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او دغه دا پیغام خپل تاسو ورسوي هیوادوالو ته او نړیوال ټولنې ته چې ایران کې دا سوځل دا ورانه سره کیږي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې ما زما مشکل دغه دی ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا از مش برخ شدی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ ډاکټر مسلینو پورې ورسی تر څو د برق غم وخوري ولې ځکه د دې مخ پېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي وسې لا غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
السلام علیکم محب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه د ازادي راډیو کارکونکو دین څخه سلامونه مو ته وړاندې کوم تاسو خبره چې زم تر افغانستان ته به خلک رنجه سوي تقریبا یو هفته یې یو هفته پاتې ده یخ زیاتېږي نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د هغو مهاجرینو چې د سرپناه ځایونه نه لري هغو باید غم وخوړل شي ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې چې مهاجر راځي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري نو دوی ځکه چې وستر خیمو لاندې ژوند کوي نو په خیمو تاسو خبر یاست ژوند نه کوي د دغه مهاجرینو غم دی وخوړل شي سرپناه ځای نه لري زکه چې د خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دی وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي، نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري، د هغه لپاره باید دولت د سون توکي مواد ارزانه شي، لکه ګاز، تیل، بوټي، دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسې وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رښتیم د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څنګه څه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سون کومواد کم او نور د ترتیبونه نسته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو لپاره خو بیخي دغه پاکی موږ غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان سره ستړي کړی دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګنه سره وسی د دوی شمی به حساسه او سوکاله بسی.
د هلمند ولایت د مساکره د ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مساکره د ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوې ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابله کړلي، تر ولایته کړلي دي، خو هېڅ ږغ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني دې د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د دولس سره چې وروره موږ ته دې دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تبا تبا سي، لکه هغه ورشنآباد چې کنډوالې دي د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي، په خدای د چهدار وار سړی ځي سړی ته د پښتورګو مریضي وراچي، دونه کچه لار ده او مریض تر خپل هدفه پسې خپل ژوند د لاسه ورکي. نو دغه زموږ د اسلامي امارت څه غوښتنه ده چې دغه زموږ ناره واوري، نورې مرستې که راستې که نه راستې دغه د افغانستان د ولس دپاره غټ خدمت دی. ما دوم د مساکله د خلکو دپاره، ولې د مساکله د خلکو دپاره چې کوم امارت راغلی دی خدمت نه دی پشکې سوی، هېڅ خدمت نه دی پشکې سوی. دغه یو پنځوس ګزه سړک نو ناحسابه دی چې په بازار کې جوړ کړی دی، کلی شاهي تر کال د مخه غواړي، چوکیداري تر کال د مخه غواړي، مالیه تر کال د مخه غواړي، جوازنامه تر کال د مخه غواړي. نو دا خدمت خو دې هم نه ولس ته وکړي، دا امارت دا قدر کې خدمت موږ ته وکړي چې دا زموږ بند موږ ته جوړ کړي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او پنځه ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامی سوچ پریدم دلته په دې بټی کې دغه زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من پخپل هم دغه د بټی کار کوي، خو زه تر دسی دغه شته د افغانان رونه چې غو ډیر زیات مجبور دي د بټی کې پراته دي او دلته په لکاو لکاو روپی دي د بټی والا د ټیکادارانو به چاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وته. نو دا اوس د تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل حل کړي، دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو. مطلب بازار لکوز یا ځان سره ماشوم میسو یا مثال خبرې دغه مشکل لره ته بټي والا وي که بازار کې ونی ولې مونږ ذمہ واران نیو نو الله مو بخدا زمونږ आवाज واورې بس دغه د ماخام شپګنیو بجو چې کوم خبرونه د لایو فیسبوک دغه به مونږ اورو او مونږ ته خیر د سوال جواب پرې دی والسلام
السلام علیکم زره هنن ولایت د کجکی ولسوالۍ سره پالیک کیم ما پیغام دادی د ازادي راډیو ته چې ما خبرې ترلو پوری سره پر ورسیر د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا ژوندګي باندې کوي آیا اوبه تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پر اوبه رسېدلې دي نو دا ټولې په سولاري برېښنا باندې موږ راکاږو او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې اخو په دې به موږ څه شي جوړ کړو د تریاکو کښت نشته تریاک چې یو شی جوړوي پخوا خو اوس چې هغه نشته خلک دغه ته مجبور دي چې خپل ماشومان اولادونه خرڅ کړي د پیسو په بدل کې چې خپل نور کورنۍ په وچلي
د امیر احمد هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیرنم زما د وروټو چارواکو څخه دغه غوښتنه زموږ ته د کجکی ولسوالۍ د سفیکار په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتي شبکه خده کښېږدي افغان بیسیم هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر وروټو چارواکو پورې ورسي وسلام
سلامونه نیک اله احترامات ته ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته خدای دې ایکسټل بروج او خوشاله یاست زه د پکتیکا ولایت اوس خاوی د سوري اوسیدونکو یم موږ د راډیو چارواکو څخه هیله کیږي چې موږ ته شي مخابراتي شبکه ورسوي موږ هیڅ مخابراتي شبکه نه لرو چې موږ له ستونزو سره ډېر مخ یو موږ دا غږ باید تر یو چا پر ورسوي
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته محمد انی په الهام د زبل څخه همدا پیغام درته پریږدم دا چې د ازادي رادیو لاري د بندونو د جوړولو خبرونه اورم نو وکیتم ډیر خوشاله کیږم یو ښه خبر هم دام دی زبل کې د توري پر بند باندې کار ډیر په چټکی روان دی چې شپې ته تراویا سلنه پوری کار بشپړ شوی دی ان شاء الله چې پراتلونکي کې به د دې بند د جوړېدو د تکمیلېدو خبر هم تر لاسه کړي خو بدبختانه به درته وایم چې یوازینه هم دا یو غټه پروژه په زابل کې کار باندې روان ده نور داسې کوم ځنګړي بندونه نسته یوازې چکټمو باندې څه کارونه وسول هغه د تکمیلي دو سره یو ځای برته وبو د منځ یو په خاص ډول په میزان ولسوالۍ کې هغه تیر 401 کال کې ولو نو زموږ هیله همدار ده چې ولسوالۍ او اطرافو کې د دوغ بندو د جوړولو لپاره تاسو یو ستراتیژي پر لار واچوي ترڅو په ولسوالۍ کې هم د ستونزو حل سي ځکه چې د خلکو ډیر وبو په کار کېږي هغه د زراعت هلته د بندو د جوړولو لپاره هم ښه زمينه برابره ده او ډبره شګه همدارنګ دغه وسایل ډیر دي یوازې کار غواړي او نو دا مهمه ده چې پیغام خپور کړي ترڅو هم د زابل او شاوخوا ترپو ته پاملرنه وسی وسلام په احترام
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې پر بیلابلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښیو په دغه لچه هغه کوم سپارښتنه او ستونزې مو چې یاد کړي هغه د مسؤولو چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
په دې وروستیو کې یو سروي وښودله چې افغانستان ته د پاکستان لخوا راغلي یا راستانه کړل شوی افغان کډوال نوی په سلو کې سرپناه یا کورونه نه لري دغه افغان کډوال نورې بیلابیل ستونزې هم لري خو د سر ستونزې د سرپناه نه درلودل دي په همدې اړه می په ننګرهار کې یو راستانه کړل شوی افغان کډوال نور نواز سره مرکه کړې ده. له نور نواز نه می وپوښتل چې دای څومره وخت په پاکستان کې وو او ولې افغانستان ته راستون کړی شو.
بس مونږه تقریبا وو تا کال حال تیر کو پاکستان کې او بیا چلته غیر قانوني خلکو د عامر وکړو چې غیر قانوني خلکو لار شي کنه بیا مونږه وو ویره دوه واکې ځای نه راغلو.
نو تاسو دغه واته کال چې په پاکستان کې تیر کړل تاسو ولې ونسو کولای چې د مهاجرت اسناد ترلاسه کړئ یا د ملګرو ملتونو ادارې ته یو نیټسیار ته تاسو ولې مراجعه ونه کړه؟
مونږ خپل نه اسلام آباد ته نشو تلو کنه مونږ لاهور منډي ځای او الته اوسېدو هغه مونږ زمونږ د ډیر مشکل او چې اسلام آباد ته لاړ شو کنه الته یو دفتر ته مونږ هم د خاطر مونږ ولته تلو نشو او مونږ لاهور کې اوسېدو.
او تا خپل او میرمنې د بچانو د کورنۍ غړو د مور او پلار متاسول چې در سره دی او اوس راستانه شوی افغانستان ته دغه ټولو کې یو هم اسناد نه درلودل ټول بیا اسناد کډوال وای
او مونږ ټول بیا اسناد کډوال وای.
او تاسو څنګه روا وخت خپل راغلی او کده پاکستان پولیس ونی ولې په زور راوېستلې؟
نه نه مونږ خپل رالو خپل رالو تقریبا د شورز شو کنه بیا هغه اول تاریخ ایسه او چاول تاریخ کې بسړې دغه کوم یو چې کډوال دی هغه باندې سږونګ بیا وېریدو او د شتم تاریخ کې مونږ خپل رالو.
دلته چې بیا راغلی په تورخه متمن راوختي ځکه په ننګرهار کې وسی څه ډول لاسنیوای مو وشو آیا د موسسو لخوا د طالبان د حکومت لخوا مرسته در سره وشوه؟
او مرسته شوه تقریبا درې سالو ټوله اوله را کړو مونږ ته او یو دوه ګولۍ را کړو او همدا مرسته شوه مونږ سره.
او د سرپنا پاره راته وایي دغه اساسي اندېښنه دا ده چې وایي دغه کډوال چې راوخت دي افغانستان ته په دوی کې تقریبا 90% یا 90% یې سرپنا نه لري د کور امکانات نه لري یا هم د خیمو او کمپونو. ستاسو د سرپنا مسأله څنګه ده؟
بالکل مونږ خپل ځای نه لرو چې اوس یو نه را روان دي او سرپنا ځای نه لرو مونږ خپل ایران یو چې شی وکړو او بس همدا ټول کډوالان دي چې خپل خیران دي چې سرپنا ځای نه لري.
نو تاسو اوس چیرته اوسئ؟ له ماشومان او کورنۍ سره تاسو چیرته اوسئ؟ اوس
مونږ کورنۍ سره او زمونږ یو خپلوان دی آلته اوسېږو او فعلاً همدلته اوسېږو.
دا خپلوان کرم موقت ځای در کړی او کنه غواړي چې همدلته واړوي ځکه بل ځای خو نه لري تاسو؟
نه 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 ځای نه لرو موقتی دلته پراته تو آلته کیمپونه جوړ شوی دی او زمونږ ماشومان چې دی واړه دي آلته یخنی ډېر دی او سړی حالات خرابې کنه به خاطر مونږ بچی ته خار ته لاړ شو یو کور به پیدا کو او البته وینم کو.
له پاکستانه راستون کړی شوی افغان کډوال نور نواز و چې ل خپل کورنۍ سره په یوالن محل سرپنا کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې ژوند کوي خو وایي چې د دایمي هستوګنې لپاره لا هم حق حیران دی.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ترسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کورشته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 14 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شميره 00 422 12 14 15.
اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شی بوته نګ دی شوی او سم راځو د ورکوښو عزیزانو د لاټي پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دی.
السلام علیکم زه مری د زابل ولایت د چنویم زادت لور خالتی ورکوم د ازادي رادیو لري رمضان چې ماور ورزنګ راو ولې په کندهار کې ول په کور درک مراته باندې دی د کور درک تم معلوم په جن ورو ورزنګ راته ولې د بوتنم نه ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننن زه په دا خپل هم د اند خپل مور له کور له بلاره سره يم لته له سره د پکور کې د خوشاله ژوند نه کوي بس د ازادي رادیو نه ډېر ډېر مننن ډېر ډېر مننن ډېر خوشاله ټول کور خوشاله ده
ټول کور ازادي رادیو ته دوا یې بس د ازادي رادیو ډېر ډېر مننه څه پیدا شو نو کور یم په خوش خوشاله پروت یم قرار کور نه سم د ازادي رادیو کار کوي کو لا اوریدونکو له ټولو ټولو مننه له ټولو ټولو مننه خدای مل چې ورځې هم شي شپې ولري خدای مل چې ازادي رادیو ډېر ډېر مننه
السلام علیکم زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم مجھے ورور ہے شاید خالد نے میری داشل کال کی ضرورت ہے پیار چاہتے ذرا کی یاد ایک پل معلومات لری دس پل عبد السلام نے میرے نو تجربوں پہ کس دیا میں دگا میں عبد الخالق نام ہے پیار چاہتے معلومات یا ذرا کی یا ذای پہ دندان کی معلومات کے پتے شمارا ٹیلی فون وکی سے پر نہ سو لا سو سو یل تلویش پیندش شپیتا تلورویش شمارا یه واری بیا وای ده پرنس اولاد ویت ویل تلویش پیندش شپیتا تلورویش دست بلا پیران که انده دیران بشماری دماتا دانگو
السلام علیکم ورحمت اللہ زم حسین د فراده ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه یم زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوی دی مرد د پاړ باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم روش د پاړ باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړیکه نیول شي او د واس مطابق جایزه ام لري 0300 بلش میرو ام 0200 وسلام په احترام
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې سه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول قدرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428 19 شمیره د لبیا وایم 0001428 19 یعنی 0100 2300 3900 افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8 نو همدغه شمیرې دی دواړه زما شمیرې دی که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خبرې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت تر 6:46 پروګرام د خدای په امان
السلام علیکم زه ولی خان د حاجی مسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب مدیرکیون د کلی اوسیدونکی یم ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی ننیږي او مشهور په ګل ده تقریبا کم از کم ورکه نیو پینګل شپاره سکوله کیږي چې بدرکه شوی ده هیڅ معلوماتی نشته یو اول خو پنجاب کې وغنم رو وسو نو بیا بدرکه شوی ده چې ازادي راډیو نه ډیره مننه چارچا ته معلومات وی ورور په دغه شمیره د امنته خبر رو کی نو شیرینی بخپل او خو ورور کا هغه هم مورور د ورور د ازادي اریو بولس والي د کوم کلی وسیګون کیدا خپل د ایلون اوری مورور از اون در ور سوي قبل یو یو دوسی ایلون اوری ورور نو دا سره مو سره د همکاري وو کی ورور دا سړی درو ودی پهلن کوبل کیو بس خو هغه دا ولا مال شورورا
ګران ورور ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 0023 چې د البته د افغانستان کوډ نمبر دی، ورسته بیا 0 9 4 5 9 4، تکرار 0023 0 9 4 5 9 4.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کوي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9 0. یو ځل بیا تکرارو ماری با شماره ده 0 6 5 9 0 9 0. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 9. وسلام الله پاک تاسو له زر در.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز، له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړی خاوري او بس منګي در خپل بسګوناسي ما شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسیدي خپل استونزې بیان کړی.
فل حال خوشې ما یو سم نست او نو خپل کورشته
دی. د واتس اپ شمیره 00 4 2 1 12 0 0. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 0 0 4 2 1 12 1 12 15.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا پنگڑوش رنگ رنگ ستادا پنگڑوش رنگ ہر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پرویو سادا بنگڑو شنگ شنگ قربان شتر لالو نب
کوي راته نازونه
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته هر کله په دې پروگرام کې نن ل فیصل نووبي سره خبرې کوو چې ل کلونو راهیسی په اروپا کې ژوند کوي او د ورځنیو بوختیاو ترڅنګ په مدني فعالیتونو بوخت دی. د افغانستان لپاره په لاریونونو او بیلابیلو پروګرامونو کې برخه اخلي او په ټولنیزو شبکو کې د افغان وګړو د ملاتړ لپاره بحثونه کوي. د ازادي ملما پروگرام کې هر وخت له فعالو کسانو سره خبرې کوو چې خپلې تجربې د سترګو لیدلې حال او نظریات له نورو سره شریکوي. فیصل نووبي پروگرام ته شرغلاس د بحث پایل به په دې پښتنه وکړم چې په افغانستان کې دننه او بهر ولې نن سبا په افغان ځوانانو کې یو ډول مایوسي خپره ده.
ډیره مننه. سلامونه تاسو ته قدرمن صالح صاحب او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته. قدرمن صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو بهتره پیږئ چې یو هیواد وګړي د هیواد نه مهاجر شي، مسافر شي یا جلا وطن شي، نو دا طبیعي خبره ده. د جلا وطنۍ په خپله یو مایوسیت راولي او جلا وطنۍ سبب د دې کیږي چې د مایوسۍ احساس وشي، او دا یو طبیعي حالت ده. زه فکر کوم
نه پخوا خو داسې وینا کېدله چې که نور خلک مایوسه کېږي خو په ځوانانو کې مایوسي په کار نه ده، یا له ځوانانو سره مایوسي نهیلي خوند نه کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې په بحثونو کې یا په مرکو کې یو ډول مایوسي څرګندوي، دا د دوی حق دی که فکر کوي چې د دوی ذهنیت د دې حالاتو ته پام کې نیولو سره بدل شوی؟
بالکل طبیعي خبره ده چې ځوانان باید هر نوع مایوسه نه شي، او د مایوسۍ په مقابل کې دوی هغه خپل جهد و جهاد وکړي او هغه خپل تلاش ولري. دا د یو ځوان هغه اصل اصول دي. خو خبره په دې کې ده لکه څنګه مې چول چې دا اوس د مجبورۍ کچه ده، او د وطن نه جلا وطن شوي دي، او د جلا وطنۍ کې دغه احساس وغواړي که ونه غواړي راځي، ځکه چې په نورو فرهنګو کې نورو کلتورو کې چې تر څو دوی مدغمه کیږي دوی بله چاره نه لري. سبب دمدی کیږي چې ناهیله شي، او دغه کم خبره چې تاسو وکړه هغه هغه وخت کې صد کوي چې دوی د خپل په وطن کې اوسي او خپل د اهدافو لپاره کار وکړي. دلته چې اهداف د لاس نه وځي نو تر څو پورې چې دوی بېرته سایقل کیږي، دلته منسجم کیږي، دا د خپل هغه نیګیټیو سایټ چې ورته ویل کیږي، یا مثلا هغه منفي حالت، دا به طبیعي خبره ده چې هم ټولنه به احساسه هم خلک به احساسه چې هغه په سوشل میډیا کې نن سبا موږ تاسو کو.
نووبي صاحب، تاسو په افغانستان کې په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی، اوس چې له افغانستان د باندې ژوند کوي، په افغانستان کې د نن ورځوانو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي چې څه د لاسه ورکړي دي او څه غواړي چې ترلاسه کړي؟
د ځوانانو هیلې د شروع نه تر اوسه پورې همغه د یو آزاد یو وسا افغانستان ده، او هغه ځوانان چې په یو رڼا او په روښانه حالت فضا کې ژوند کله خپل تحصیلات ترسره کړي دي، هغه ځوان هیڅکله د ترکمه او تیاره نه مني. مګر هم د وطن د حالاتو سره دوی چې اوس فعلا سازش کوي او هغه خپل لاس و پنجې نرمي، دا هم د ځوانانو یو ستر استعداد ده چې هغه د دوی زغم سبب د دې کیږي چې دا کارو ته کولی شي. د ځوانان باوجود چې څنګه مې یادوري وکړه چې دوی هغه تلاش او کوشش هم دا ده چې په یو رڼا فضا کې دوی ژوند کړی ده، او هغه رڼا فضا د تل او د همیشه لپاره غواړي. مګر هم اوس چې دغه د نړیو هغه حرکتونه سبب د دې شوي دي چې هغه ځوانان هم د خپل هغه لار او مسیر په سادګۍ شکل سره نشي تعقیبوله، او دا یو مدت وخت غواړي چې تر څو هغه تور تیارې ورکې شي چې بیا وشي کولای د خپل هغه لار او مسیر ترتیب کړي. او دا د تورو تیارو ورکېدل په هیله باید د نورو په تمه کېننی، خپل ځوانان باید لاس په کار شي چې وشي کولای د خپل د درد لپاره په خپله یو نسخه ترتیب کړي. زه مطمئن یم چې هغه نسخه بیا به ډېره مفید هم وي.
نووبي صاحب، په افغانستان کې په هرو څو لسیزو کې یو بدلون راځي چې نظامونه حکومتونه بدلیږي، ولې د هر حکومت له بدلون سره ولې تر ډیره د ځوانانو ژوند اغیزمن کیږي، یا ولې دوی په نشه کیږي؟
زه فکر کوم دا یو طبیعي حالت ده چې کله نظامونه راځي یا نظامونه نسکور کیږي، ځوان قشر همیشه په راس کې وي، همدا د ځوانانو سبب وي چې هغه نظامونه هغه حکومتونه، ځکه چې یو ستره نیرو یا ستره انرژي د یو نظام ځوان قشر وي، بیا دلته طبیعي خبره ده چې کله نظامونه نسکور کیږي ځوان قشر هم صدمه ویني. نو دا ځوانانو همغه چې بعضې وخت کله کله اصطلاح شوې ده چې دا مسؤلیت په د ځوانانو په ولیده، مګر هم زه په دې فکر کې یم چې هم مسؤلیت د ځوانانو په ولیده هم قرباني ځوانان دي، او دغه شی موږ تاسو عملا په افغانستان کې وینو.
او که یو حکومت د ځوانانو زړونه ترلاسه نکړي فکر کوي چې دوام کوي؟
نو دا خو تاریخ معلومه کړي واضح وایده دي هر څه ټول ته چې هر حکومت څه د ځوان قشر سره څه د ټولنې هغه زور کوچنی خزینه نارینه دو سره که په ارتباط کې وي او دوی سره واټن لري، نو طبیعي خبره ده چې هغه د واټنونو سبب هم دا شوی ده چې نظامونه له بینه تللي د بقای نه ده پیدا کړي. نو زه فکر کوم چې بهترینه لاره همغه به وي چې د ځوانانو سره بالخصوص چې هغه د یو ټولنې سره انرژي ده او د هغه انرژي سره واټن پیدا کول، طبیعي خبره ده چې هغه حکومت نظام بې انرژي کیږي چې بې انرژي شونه له بینه ځي.
نوابي صاحب، تاسو په اروپا کې له دې بوخت ژوند سره سراسره خپل مدني فعالیتونه کوي، دغه فعالیتونه څنګه تنظیموي د کار او د روزګار او د ورځني ژوند ترڅنګ؟
نو اکثریت هیوادپال ځوانان خو په دې فکر کې دي چې د دې ترڅنګ چې د هیواد نه جلا وطن دي او خپل کار او روزګار ته به ځان رسیدګي وکړي او په عین زمان کې د انټیګریشن چې دلته مدغم شي د دې کلتور او د فرهنګ ترڅنګ، مګر همدا رقم چې دا د خپل هغه وظیفه بولي د وطن پالنې په قبال کې هغه مدني حرکتو په قبال کې هم دوی ځان ته دا خپل مسؤلیت او دین بولي چې حداقل د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي، لکه څنګه چې وایي چې د وطن او بدانه خرم خدمت به ضرور کوم. نو طبیعي خبره ده چې دوی د خدمت لپاره هم دا ځان ته کار بولي او دا هم د دغه نورو کارو چې ضرورتونه دي په دې ټولنه کې، طبیعي خبره چې خپل مدني حرکتونه هم منسجمه کوي او لکه یې وظیفه غونې مخکې وړي. زه په دې فکر کې یم چې په افغانستان کې بدبختانه چې چیرته مدنیت نه وي هلته مدني فعال بیا ارزښت او مفهوم نه لري، مګر په د هیواد نه بهر بیا نسبتا مدني فعالان هم د خپل رسا غږ لري او په عین زمان کې هیوادپاله او با احساس افغانان هیڅکله دې ته تکیه نه ده کړې چې بس نو جلا وطن شو وطن مو هیر شو. لا نورم انرژي او حرکتونه زیات دي او په عین زمان کې د خپل هغه هڅې روزانه کوي چې څنګه وشي کولای بلاخره د دغه جلا وطن نه نجات پیدا کړي او په عین زمان کې چې دغلته راغلي دي او موقت حالت لپاره ځان منسجمه کړي او به تر هغه خپل اصلي ټاټوبه ته چې ګران افغانستان ته مزدر د خدمت شي هم احساس د مسؤلیت وکړي او په عین زمان کې د دې اروپا او یا د امریکا او یا د هیواد نه بهر افغانان چې دي دلته هم روزانه ژوند او د دې ژوند سره هم د خپل هغه سازش او روزګار مخکې ویسي چې به سبب د دې شي چې هم د دې چې ځان منسجمه کړي هم د دغه روزګار او د دې عصري هیوادونه ګټه پورته کول او د دې ګټه کریډیټ چې بلاخره ورته وي هغه رقریزي چې ورته وي هغه سمر چې وي هغه سمر بلاخره خپل ګران افغانستان ته انتقال کړي.
نو بیسب تاسو د همدغه اروپایي هیوادونو په زړونو کې په بیلابیلو لاریونونو او پروګرامونو کې برخه اخلي، هلته څه غواړي چې د نړۍ تر غوږونو پورې ورسوي؟ تاسو په دغه پروګرامونو په دغه لاریونونو کې څه وایاست؟
زمونږ اصلي هدف خو دا وي چې د هغه اکثریت خاموش افغانانو غږ په واضح الفاظو باندې نړیوالو ته ورسوو چې د افغانانو غوښتنې څه دي. باوجود چې افغانان هیوادوال یا نړیوال په ډیرو مسایلو پوهیږي، ځکه چې د افغانستان لوبې هم نړیوالې لوبې دي او دوی پکې بهتره پوهیږي او دوی پکې بهتره دخیل دي، خو بیا هم منګه منحیث دي او ژوندی بشر چې په دې مسایلو پوهیږو هغه د اکثریت خاموش غږ همدار سو چې په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې دغه وضعیت چې راغلی دا د افغانانو خپل حرکتونه نه دي، دا حرکتونه هم د نړیوالو دي او نړیوال دې ته متوجه کوو چې دلته هاگا ویخیار او پو نسل وجود لري او د دې لوبو تر شا هم ښه پوهیږي او د دې لوبې هغه افرادو کړۍ هم پیژني. نو هغه افرادو کړۍ ته دا اشاره کول دي چې که د بشري له لحاظ نه وای موږ هم مستحق یو، که د انساني له لحاظ نه وای هم مستحق یو، که د سیاسي او د یو هیواد په سطح د یو وګړو په سطح باندې هم موږ مستحق یو چې د خپل هغه حق او حقوق ترلاسه کړو. نو تر دغه حده پورې د اکثریتو ټولنو یا د اکثریتو مظاهرو یا د اکثریتو تجمعګانو هغه اکثریت غوښتنه هم دا وي چې د واقعي د اکثریت خاموش د یو رسا غږ په صفت باندې د دوی هغه ممثل اوسیږي او د دوی د غږ تمثیل سبب دم دی افغانانو د چې دلته کولای شي نسبتا همدغه نړیوالو ته هم نږدې دي په پارلمانونو کې په نړیوال سازمان کې په مختلفو ارګانو کې دوی په ډیر ساده شکل سره کولای شي د خپل دغه مسؤلیت او دین ادا کړي او زه چې وینم اکثریت په احساس افغانان هم دې ته جوګه دي او چمتو دي چې دا حرکتونه په ډیر ښه شکل سره مخکې وړي.
او کله چې دغه نړیوالې ادارې دا ډول حرکتونه لاریونونه پروګرامونه ګوري فکر کوي چې پر غوی باندې تاثیر کوي دغه سي هڅي؟
نو څنګه چې هغه فیلسوف هم ویلي دی وي یو حق خبره کته را دی نو د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده چې دوی باوجود چې دا خبرې اوري کته ورته غوږم نه نیسي نو دا د خپل اثر لري. طبیعي خبره ده، دا نه ده چې دا انسانان د کم کړنې چې شوي دي په دې ټولو سره هم نظر او موافقه دي. په دوی کې هم کړې غړي ډډې ټپل شته دي چې بشري حرکتو ته انسانیت ته هغه د افغانستان کې چې څه فقر او هغه وضعیت روان ده دغه وضعیت په طرفداري کې نه دي. د خپل غږ لري مګر مغه خبره هم غو تاسو چې یو ډېر کوچنی متل ده ما ډېر د مفهوم نه ډک ده چې وي ماشوم و جاړي چې مور ورته شو دی ورکی. نو تر څو چې ته د خپل غږ ونه باسي او خپل حق ونه غواړي په هیڅ دنیا کې سوګستا حق استا په لاس کې نه درکې چې دا ستا مسالم حق ده.
نو بیسب نو د هر څه څنګه تنظیموي ځکه چې په دې غربي ټولنه کې خو ژوند هم ډیر بوخت وي، مجبور یست کار وکړي، د دې ترڅنګ نور مصرفیتونه هم وي، کورنۍ کارونه. نو د دې ترڅنګ دغه نور پروګرامونه څنګه تنظیموي؟
د اروپایي وادونو روابط ډیر سره نږدې دي، یعنی غلا سرحدات د دوی دومره تړلې نه دي چې یو بل سره ارتباطات نه لرته ګراته کو نشي. په عین زمان کې د سوشل میډیا پلیټ فارم موږ لپاره ډیر یو ښه فرصت ده چې د دې فرصت نه ډیره ښه استفاده کولای شو چې کولای شو ډیر تر زره خپل هغه مختلف پلیټ فارمونه چې دي دغه پلیټ فارمو له طریق نه کانفرنسونه ترتیبو، بیا د کانفرنسو د ترتیبولو تر څنګه چې دا منیجمنت کیږي د منیجمنت بیا اصل ډګر ته راځو. زه فکر کوم ستر د لاته او د ستر لاسرسي چې باوجود دونه مصروفیتونه دي او ټایمونه به ماته مختلف وي د اکثریت وادو، نو د ستر کومک یا ستر لاسته راوړنه د دغه فساد نه چې موږ استفاده کوو هغه دغه سوشل میډیا ده، او د سوشل میډیا په پلیټ فارمو کې موږ کولای شو چې دا هر څه په ډیر ښه شکل سره مانیجمنت کو. د مانیجمنت نه بابات بیا هغه لکه څنګه چې مخکې ویل چې سرحدات سره آزاد دي، که فرانسه ده، که جرمنی ده، که آلمان ده، که ایتالیا ده، د ټولو اتحاد د اروپا اتحاد له یو بل سره ارتباطات ډیر ده او دومره پومن کې لوی هم نه ده. په 2 ساعتو 3 ساعتو کې د یو هیواد نه بل هیواد یا د یو مرکز نه بل مرکز ته والته غه تجمع په ډیر ښه شکل سره منسجم کیږي.
تاسو څورې د اکثریت خاموش یادونه وکړه، څه موده مخکې تاسو خپل یو بنار خپور کړی وو، خپل لاکه سره مو متن لیکلی و چې په افغانستان کې ژوند دغه سي دی، تاسو پر خپل خوله پلاستر لګولی وو، ولې مو داسې یو شعار او بنار خپور کړی؟
دا خو موږ تاسو کوی کوونه وای، دا حقیقت کتمان کولای نه شو چې په افغانستان کې هغه حقایق چې ته باید بیان کې بدبختانه هغه حقایق ته نشي بیانول. باید په هر وخت کې د هر نظام په ګټه د خبره وکړه، هغه خبره ډیره رساوي، او که د نظام مو باندې د نقد وکړه بیا خوله تړل کیږي. نو هغه هدف هم دا و چې اوس فعلا خو موږ او تاسو بهتره وینو چې د افغانانو اکثریت خاموش چورته وایم، هغه اکثریت خاموش خوال خو غږ نه درلوده، بیا هغه کوم کسان چې د هغوی غږ تمثیل کیږي هغه زر تر زره نابوده کیږي، او هغه زر تر زره دوی کوشش کوي چې خوله ورته وتړي. که په هر شکل سره وي موږ تاسو شاهدان استو چې په یو فیسبوکي پوسټ باندې خلک ربړول شوي دي، خلک وژل شوي دي، په میډیا کې چې راغلي دي ظاهر شوي دي، د خپل یو خبره کړې ده، کورنۍ تهدید شوي ده، فامیلونه تهدید شوي دي، د خپل خپلوان ورته تهدید کړي دي چې تر دې حد پورې په غرب او په اروپا او امریکا کې هم چې هغه ځوانان چې د خپل هغه حقایق بیانوي او دا د دوی مسالم حق ده او دا هیواد ده، دا باید وشي او د دیموکراتیک فضا کې نقد یو اصل ده، او اصل نقد سبب د دې تخریب نه ده، سبب د دې کې چې ته لا کولای شې رشد وکې په ډېر عصري نړۍ کې، که هغه اروپا ده، که امریکا ده، که استرالیا ده، که نیوزیلند ده.
تاسو دغه موارد هم له نړیوالو ادارو سره شریک کړي دي، دغه چې د یو فیسبوک د پوسټ په خاطر هم ځینې کسان ځورول سوي دي یا خپل خپلوانو ته ګواښونه سوي دي، دغه موارد تر نړیوالو ادارو تاسو رسول یا غواړي ورسوي؟
نړیوال دا مسائل ساري، حتی نړیوالو سره چې په ارتباط کې دي، نړیوالو سره چې تاسو فعالین چې اتاکسونه اخلي، هغوی دغه عکسو کامنټونه او دغه عکسو عکس العملونه تا ګوري، نو په دې باندې په ډیر واضح شکل سره پیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ مفهوم اصلا کاملا خاموشه شوی ده. نو که خاموشه نه وای خو موږ تاسو وینو چې حتی ډیر اسناد وجود لري چې کم کسانو غږ وسلی ده، بیا د هغوی نتیجه او سرنوشت تر دې چې پورې رسېدلی چې هلته ربړول شوي دي، بندیان شوي دي، او هغه خوشبخته انسان به دا وي چې د هغه زندانو او د هغه وضعیت نه راوتلی دي، مګر هغه کې دومره یو حراس وجود لري چې حتی تر اوسه پورې نشي کولای د خپل هغه رسا غږ دوباره منسجمه کړي. دا نړیوال هم پوهیږي، هم خبر دی، او هم موږ د خپل هغه دین ادا کړی ده چې دا خبره تر دوی غوږه پورې ورسو. زه فکر کوم چې یو واضح مسله ده، او دا واضح مسله که بیا تکرار کیږي هغه یو تکرار آسان ده.
بلې، په افغانستان کې تقریبا په تیرو دوو لسیزو کې خلکو د بیان ازادي درلوده، تقریبا آزاد مطبوعات درلودل چې په ټوله سیمه کې ساری نه درلود. نو یو دم چې داسې یو چوپتیا راځي یا داسې محدودیتونه لګول کیږي، دا هغو ځوانانو ته چې په دې تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له دغو اسانتیاو استفاده کړې ده، څومره یو مایوسونکی حالت دی؟
تاسو بهتره پوهیږئ چې د ځوانانو مایوسي ما مخکې وویل چې دا په هغه سیرو کې حتی لیدای شي. یو د یو ځوان په سیره کې تاسو کولای شئ منظمه یو کتاب ولیکئ چې څه وضعیت کې دي. نن سبا تاسو کولای شئ په افغانستان کې دا په ډیر ښه شکل سره ووینئ چې یو ځوان کم لباس چې په شل دوه لسیزو کې درلوده، هغه لباس بیا دوباره تکرار نه غوندي، هغه لباس په الماری کې ده، هغه کالی او هغه فیشن چې یو ځوان مثلا بیخي یو طبیعي حالت ده، هغه باید وکړي، هغه اوس وجود نه لري. هغه موچی چې په هیڅ سیاسي ډګر او په دې مسایلو کې خبر نه دی، یو دشت دیو اجتماع یو عادي غړی او اتنا کاریګر ده، هغه هم پوهیږي چې هغې وخت کې څه رقم کار او روزګار و، او نن څه وضعیت ده. هغه ټیکسیران چې په تیرو ژور لسیزو کې هغې یو سو روپۍ نفقه د خپل کور ته راوړی شو او اوس یې نه راوړي، دا وضعیت هغوی احساسوي. ما یو کامنټ لوستلی ده، هغه کامنټ ما لپاره ډېر یو مفهوم ده. هغه کامنټ کې یو چا زما دوست لیکلی و په فیسبوک کې چې قرغې ته راغلمه او قرغې کې خاموشه خاموشي ده. بل چا کامنټ یې لاندې کړی او لیکلی ول چې رابندان آرزوی مستک. نو یو ښار کې چې جمعیت اوسیږي، وګړي اوسیږي، نفوس وي، طبیعي خبره ده چې هغه رابندان به وي، کیفیت به وي، په هغې کې به هغه منفي کړنې به وي. دا په ټوله دنیا کې چې انسانان په حرکت کې وي، نو د هر رقم مشتبهاتو د هرو کړنو سره سر لري، مګر اوس یو نوه حرکت وجود نه لري، او په عین زمان کې خاموشه خاموشي ده لکه هدیره، او امنیت هم داسې ده لکه یو قبرستان کې چې امنیت لري. نو د دغه فضا په موجودیت کې نو دا طبیعي خبره ده چې ځوانان هر څه محسوسوي، باوجود چې که احساسه یې نه چې دلیل څه ده، لکه مخکې مې چې ویل چې یو ټیکسیران یا هغه ځوان چې هغه خپل لباس ته ګوري، هغه کړنو ته ګوري، وظایفو ته ګوري، مثلا په ډیر شوق او ذوق سره به وظیفې ته چې ته نیکټایي او دریشي به یې اغوسته، خو اوس خو هغه نیکټایي او دریشي که ماته په زور واغوندي، زه هغه نیکټایي او دریشي ته چمتو نه یم، ځکه چې هغه فضا موجوده نه ده. فضا موجوده نه ده چې هغه ځوانان مایوسه دي، او دغه مایوسي سبب د دې کیدای شي چې د نیابتي جنګو قرباني شي، او د نیابتي جنګو قرباني چې کله شلل، بیا حاکم نظامونه هر نوع سیستمونه چې هلته وجود ولري، د هغوی د نسکورېدلو لپاره بیا بېرته همدغه انرژي سبب کیږي.
نووي صاحب، تاسو په اروپا کې خپل ژوند څنګه تنظیم کړ؟ د افغانستان تر وتلو وروسته خو تاسو هر څه له صفر نه شروع کړل، په دې تیرو دوو کلونو کې څومره دغه مزل سخت و ستاسو لپاره؟
یو ماته نه، لکه نور اکثریت افغانان ته همدا رقم ستونزمن زه، ځکه چې کلتور، فرهنګ، مذهب، دین هر څه توپیر لري له افغانستان سره، او هغه موږ په بله ټولنه کې تربیه شوي وو، دلته بله ټولنه ده. نو بیا طبیعي خبره ده چې دلته یو شی چې ډیر زر اول خو د دوی دغه ژبې سره او د ژبې تر څنګ د دوی قانون سبب د دې کېږي چې ته کولی شي قانون مراعات کې، او دلته په ډیر منظم شکل سره د خپل ژوند ترتیب کې، باوجود چې د دې مسایلو کې ستونزمن زده افغانان د ډیر په خوانم په د اروپا کې چې څنګه جلا وطن ول د یو منسجم فرهنګي کلتوري ټولنې نه لري چې هغه فرهنګي او کلتوري ټولنې سبب د دې شي چې دغه نوې ځوانان چې راځي د خپل هغه کمې ستونزې لري هغه ستونزې د هغه مراکزو سره شریک کړي او هغه مراکز د دوی لپاره لکه نورو نړیوالو ډایسپورا چې دغه مشکلات حلی دغه شی بدبختانه لا تر څو په هغه کچه نه ده چې د ځوانانو هغه ستونزې یا د افغانانو اکثریت ستونزې حل کړي. نو موږ هم یګانه لاره همدا وه چې زر تر زره د دې ټولنې سره مدغمه شي هغه د دوی دغه ژبه چې کله د ژبه زده که څنګه چې وایي چې ژبه اساس د ژوند ده نو دغه ژوند تر څنګه سړی بیا کولی شي چې قانون باندې خپل سر خلاص کړي او د قانون په رڼا کې چې هر نوع حرکت کوي. زه مطمئن یم چې هغه که په اروپا کې وي که په افغانستان کې وي که په امریکا کې وي د قانون په رڼا کې حرکت کول هغه سبب د دې کېږي چې ته هغه د همغه هیواد ټولنه کې یا په همغه اجتماع کې ته کولی شې د خپل هغه ژوند په ډیر ښه شکل سره مدیریت کړې.
بلې، په اکثر اروپایي هیوادونو کې تر دې مخکې هم د افغانانو ځینې ټولنې وې چې په دې برخې کې یا حداقل سلا مشورې نورو نوو کسانو ته ورکولې. دغه ټولنې له نوو ټولنو سره چې په دې وروستیو کې په تېرو دو کلونو کې ایجاد شوي دي، یعنی په خپلو کې همغږي سره لري
ټولنې خو د ډېرې پخوان هم وې په افغانستان کې او د خپل هغه معاصریت هم درلوده، مګر هم هغې وخت کې د افغانانو هغه میزان په دې حد کې زیات نه ول. ډېر افغانان جلا وطن شوي نه ول. اوس په هغه ټولنو باندې هم یو بوج ایجاد شوی دی چې د دې زیاتو اکثریتو مهاجرینو هغه ظرفیت او توانایی یا تانه لري. نو طبیعي خبره چې دا نوې حرکتونه ایجاد شوي چې دلته په خپله راغلی دي، په هر هېواد کې دوه درې ټولنې شوي دي. بیا دا دوه درې ټولنې هم د فرهنګي له لحاظ نه چې هغه پخواني دي او دا اوسني دي، د دوی هم تفاوتونه لري، دیدګاه دغه نظریات دي. باوجود چې زه دې ته ډېر احترام لرم ځکه چې دغه دیموکراتیک فضا هم دا ده چې هر سړی د خپل فکري استقلالیت لري او هر سړی کولی شي د خپل یو مسیر تعین کړي. خو مګر په یو شي باندې به چې دوی په توافق سره ورسیږي چې هغه ملي ارزښتو ته او هغه ملي حرکتو ته او بالاخره یو منسجم حالت ته باوجود چې په مختلفو افکارو به مګر هم هغې مسیر ته چې تکله راستنه کیږي یا راځي، نو هلته باید په طبیعي شکل ده چې د خپل هغه دریز او مفکوره باید یو کې او په عین زمان کې هغه شخصي علایق یا سلیقې به تر شا پرېږدي. د ولس د غوښتنې په اساس او د ملت د غوښتنو په اساس او د ملي ارزښتو په اساس باندې به دې ډګر ته چمتو کیږي.
نوبي صاحب، په دې وروستیو کې چې دغه سوشل میډیا سړی ګوري یا ټولنیزې شبکې ځوانان پر بیلابیلو ډلو ټپلو سره ویشل شوی دی، دوی ترمنځ فکری اختلافات بیخي او شته رسیدلی دي. یو کس راځي چې د هیواد د نوم سره مشکل لري، بل د قوم سره مشکل لري، بل هویت مسله راپورته کوي. دغه ولې داسې یو دم دغه مسایل راپورته سول؟
بیا هم زه په دې نتیجه یم چې دا وضعیت چې څنګه مې لکه مخکې چې ویل چې نظامونه نسکور کیږي، جلا وطني او جلا وطني کې دغه منفي حالتونه دي. د مکزیک دا او د ویتنام د جنگ پاکله باندې یو کتاب لیکل شوی ده، طبي خبره چې تاسو به هم تیاغا لري مطالعه بل راغوي چې کم حکومتونه چې رنګیږي یا نظامونه لبای نزی او د جګړې نه وروسته نسلونه به تماده کیږي، پکې مختلف حرکتونه راځي، مختلف تفرق. نو د دغه دومره استخباراتي حرکتو د دومره استخباراتي جنگونو د نیابتو جنگونو اثر خو طبیعي خبره ده چې دا مره منفیات به ویني، مګر دا زه یو طبیعي حالت بولم او دا ډیر کم وخت لپاره یو دا ډیر اقلیت انسانان دي چې دانشي کوله چې یا هویت دومره یو ضعیفه ذلیله هویت وي چې دا هویت تر د باینه ویسي، او یا په عین زمان کې دا کم مسیرکتونه شدي د دوی د حرکتونه سبب د دي شي چې واقعا هغه کم کسان چې دا یې حراس او خوف لري او هغه خوف په حقیقت تبدیل شي. نه، دا مسئولیت نه لري، کار نه لري، یو تعداد دي چې هغه یو صحیح مسیر ته سوق شو نه دي شوي چې بیرته د افغانستان کې لږ زری وضعیت بهتره شي، سیستم جوړ شي. زه فکر کوم د هغه قشر یا هغه اکثریت افراد دي چې بل مسولیت او بل مصروفیت نه لري، او دغه پراګندی سبب دم دې شانو کیږي چې دغه مسائل ته بلمنه وي. او دلته طبي خبره شي تر شا به اوس هم هغه استخباراتي کړيګانی هغه نیابتی ډلې ټپل هغه به د خپل کار کوي، خو زه د ستاسو د دې خپرونې له طریق نه دا ډاډ ټول ځوانانو ته ورکوم چې د افغانستان نوم، هویت، تاریخ دومره کوچنی، دومره مزبزب حالت کې نه ده چې یو دوه درې کسان راشي او هغه دا هویت او دا تاریخ زر تر زره لبای نویسي. که دا دومره ضعیفه او دومره مزبزب حالت کې ده، نو زه د خپل په نوبت باندې همدانن نه ورته تې تېرېم، خو زه باورمند یم چې نه د دوی کې دا استعداد او دا توانایي شته او نه دا هویت او دا تاریخ او دا نوم او دا نشان دومره ضعیفه ده چې دا دوه درې اشخاص راشي او هغه سوق شوکي او هغه لبای نویسي.
تاسو د 45 میلیونه افغانانو یادونه وکړه، په دوی کې اکثریت ځوانان دي او مخکې مو یادونه وکړه چې دوی یو ډول مایوسۍ سره مخامخ دي، په پای کې دوی ته څه ویل غواړي چې په مایوسۍ کې پاتې سي که فکر کوي چې دوی هم د یو روښانه سببون په مخ کې لري؟
لکه څنګه مې چل د یو ځوان هغه حاصل او د ځوانانو هغه انرژي یا هغه جوهر یا جسارت په همدې کې ده چې د هر نو ناامیدۍ په قبال کې باید دوی هغه جهد و جهاد وکړي او تلاش وکړي او د خپل هغه سرګل هغه خپله مبارزه باید جاری وساتي. نو د ځوانانو هغه اصلي هدف هم دا وي چې د ناامیدۍ حالت نه براوزي. زه باورمند یم چې هغه بعض ځوانان چې ناامیده دي هغه لکه څنګه مې ویل چې هغه یو طبیعي حالت ده چې پرې راغلی او هغه طبیعي حالت به له پای نه ځي. او د ځوانانو هلې ځلې هم دا دي چې د ناامیدۍ نه راوزي او د یو روښانه فضا کې لکه څنګه چې ژوند یې کړ او روښانه فضا مخکې له مخکې نه ویني او همغه فضا ته به ځان راسي او په دې روښانه فضا کې یا په روښانه آباد او وسا او یو آزاد افغانستان په لیدو د هر ځوان هیله او ارزو ده. او زه فکر کوم یو هیله او ارزو به د دوی دا نه وي چې په امیدوارۍ سره به مخکې ځي. په دې فکر یم زه له اکثریت ځوانانو سره چې د ډیرو نږدې روابطو سره هر ځوان په همدې فکر کې ده چې څه وخت کولی شي چې د خپل د وطن لپاره مصدر د خدمت شي.
ځوان او مدني فعال فیصل نوابی، مننه چې د ازادي میلمه په پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
مننه ستاسو نه. ښه شیبه او ښه چاره. کور مو ودان. ازادي رادیو.
خوشحال لگتی نا جانا نے لطرک